آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو ستړي مشي زانه او شبا شنای د امریکا غک آشنا رادیونه په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرته کوته.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې د افغانستان او سیمه د پاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې پاکستان لوی همکاري نه ده کړې. د برتانیې د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات بنسټ د دغه ملک د دفاعي او امنیتي قواو په پیاوړتیا کې ده. روسیا کې نن د یکشنبه په ورځ د جمهوری ریاست انتخابات شول او د ترکیه جمهور رئیس ویلی دی چې د افرین مرکز بیخی د ترکیه او د هغوی د متحد سوریایي قواو په لاس کې دی.
د خبرونه اوریدو ته مو هرکلی وایم. نن د یکشنبه ورځ د هود میاشتې 28مه د 2013 کال د مارچ د میاشتې له 13 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان ولسی استازی وی له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد په وړاندې جدیت هم باید له پامه ونه غورځول شي.
نو په دغه اساس وخت کې اول موږ په جدیت نه کار واخیست، اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو.
په کندهار کې افغان او نظامیان وی چې هوایی بریدونو د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه نیولې ده.
با آمدن تیارات ایده در افغانستان به خصوص در حوزه جنوب تغییرات نهایت زیاد آمده.
او یونان که در کډوال د ستونزو او احتجاجی لاریون په اړه هم راپور لرو. رپورټونه وروسته اوري. قدر من اوریدونکو، خو اوس سرته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د برتانیې د دفاع وزیر گاوین ویلیامسن کابل ته د خپل سفر په وخت کې د افغان امنیتي او دفاعي قواو پیاوړتیا د افغانستان د سولې او ثبات بنسټ بللې او ویلې دي چې د انګلستان د واټونو امنیت د افغانستان په ثبات پورې اړه لري. په کابل کې د برتانیې د سفارت په خبرو شوي بیان کې راغلي دي چې د برتانیې د دفاع وزیر د شنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او د افغانستان د ملکی او نظامی چارواکو سره کتلې دي. د برتانیې د دفاع وزیر د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي سره په غونډه کې په افغانستان کې د برتانیې د عسکرو د زیاتولو ژمنه کړې ده او ټینګار کړی دی چې هیواد به د افغانستان امنیتي او دفاعي قواو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس وایي د افغانستان او سیمې د پاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ځینې همکاري کړې دي، خو لویه همکاري نه ده کړې. د امریکا سفیر د آشنا تلویزیون سره په مرکه کې داسې ویلی دي.
تاسې خبر یاست چې زموږ په نوې ستراتیژۍ کې یو ډیر مهم بدلون دادی چې پاکستان باید خپله تګلاره بدله کړي، او هغه دادی چې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد او د هغو ټولو ترهګرو پر ضد ښکاره اقدامات وکړي چې افغانستان او د سیمې نور هیوادونه تهدیدوي. د ستراتیژۍ د اعلان راهیسې یوه اندازه کارونه کړي دي، خو تر اوسه یې کافي پرمختګ نه دی کړی.
د سفیر جان بس د مرکې رپورټ د خبرونو نه وروسته اوري. د خوست او د غور په ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي چې بیګا په دغه دوه ولایتونو کې په چاودنو کې درې ماشومان وژل شوي او څوار لس نور زخمی شوي دي. د خوست د نادر شاکوټ په ولسوالۍ کې د یوې دینی مدرسې دوه زده کوونکي وژل شوي او نه ټپي شوي دي. د غور د ولایت د تیوري په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی او 15 کسان نور زخمی شوي دي. د غور د ولایت د امنی د قومندانۍ نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې ماشومان رمه پیوله چې د سړک د غاړې ماین وچاودې ده، یو ماشوم وژل شو او 15 کس زخمی شول. په بنگلاديش کې محکمه وطن وسلوال په مرګ محکوم کړی دي. د محکمې مامورینو ویلي دي چې دغه وطن ته هغه وخت د مرګ سزا واورول شو چې د یو زیارت د مجاور د وژلو په قضیه کې مجرم وختل. دا قتل په 2015 کال کې شوی و. دا ښکاري چې په بنگلاديش کې چې 1.8 میلیونه نفوس لري او اکثریت خلک مسلمانان دي، په دې څو کلونو کې د وسلوال تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. د رويټرز خبري اژانس د پولیسو د مامورینو له قوله راپورټ ورکړی دی چې نن د یوې هندي کورنۍ 15 تنه غړي د کنټرول د کرخي د بل غاړې نه د پاکستانی قواو په دزو کې وژل شوی او 2 تنه نور زخمی شوی دي. دغه مامورین وایي دغه دوه اتومي رقیبو قوتونو ترمنځ د 15 کلن اوربان باوجود سختې ډزې شوې دي. همدغه راز نه تنه د سرحد په هغه بله خوا کې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د هند له لوري په ډزو کې زخمي شوې دي. دا خبر نن د یکشنبې په ورځ پاکستاني مامورینو ورکړی دی. د مارچ په 6مه په عراق باندې د پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په حکم د متحده ایالاتو د پوځي یرغل 15 کاله پوره کیږي. سیرونکو په دې باور دي چې دغه اوږد جنگ په میراث کې یو لړ پیچلي جنجالونه پریښي دي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريالې د راپور خلاصه سید سلیمان شال ولی.
جورج دبلیو بوش د 2003 میلادي کال د مارچ په 6مه د عراق د پخوانی مشر صدام حسین د حکومت د رانسکورولو په منظور د عراق د ازادۍ عملیاتو تر نامه لاندې د هوایي او ځمکني جنگ د پیل کولو امر صادر کا. دا د جورج دبلیو بوش غږ دی چې په عراق باندې د پوځي غلې پیل کېدو سره سمې په تلویزیون باندې وینا کوله. په همدې ساعت کې امریکایي قواو او ایتلافي انډیوالانو د عراق د خلکو د ازادۍ او د یو غټ خطر نه د نړۍ د خوندي ساتلو په خاطر د عراق د پوځ د بې وسلې کولو په منظور عملیات پیل کړي دي. د جنگ ځکه قانوني مشروعیت نه لري چې د امنیت شورا اجازه نه ورکړي. په عراق کې د امریکا پخوانی سفیر جیمز جیفری امریکا غږ ته وویل چې د عراق جنگ د بوش او اوباما دواړو د ناکام میراث یوه برخه ده. متحده ایالاتو د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې د عراق د جنگ اختتام اعلان کړ. له عراق نه امریکا عسکر راووتل، اسلامي دولت یې ځای ونیو او په عراق او سوریه کې متحده ایالاتو د پوځ هوایي حملې له سره پیل شوې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگټن د استودیو نه اوري. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د افرین مرکز بیخي د ترکیې او د هغو د متحد قواو یعنی سوریایي قواو په لاس کې ده او د ترکیې بیرغونه پرې رپیږي. د رویټرز خبری آژانس راپورټ ورکړی دی چې د ترکیې په ملاتړ د سوریې د یاغي قواو نطاق نن مخکې ویلي دي چې یاغیانو نن د سباون مهال نه مخکې افرین ته رسیدلي او کوردی او ملګری قوی وتلی ده. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو څارونکو ټولنې پرون د شنبه په ورځ ویلي دي چې د 1.5 لک نه زیات خلک د 4 شنبه په ورځ په افرین کې د خپلو مینو نه بې ځایه شوي دي. د ترکیې جنگي الوتکو او توپخانی د راپورټونو له قراره بیګاش په افرین بمباري کړې ده. د ترکیې قواو او ملګری قوی یعنی د سوریې یاغیانو نن د یک شنبه په ورځ د سوریې د افرین په ښار کې د کوردانو د کلچر یو مجسمه تخریب کړه او راوي غورځوله. د سوریه د دیموکراتیک قوی بیانیه چې په واتس اپ کې خبره شوې ده د افرین د مطبوعاتو له قوله دا خبر خپور کړی دی. په روسیه کې نن د یکشنبه په ورځ د جمهوری ریاست انتخابات وشول. داسې ښکاري چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د سلورم دور لپاره د روسیې جمهور رئیس شي. پوتین وایي په دې انتخاباتو کې د ترلاسه شوو رایو هر فیصدي خپله کامیابی ګڼي او ډاډه ده چې جمهور رئیس بشي. د شمالي کوریا لوړ رتبه ډیپلوماټ د پخواني امریکایي ډیپلوماټانو سره د خبرو لپاره فنلند روان شوې ده. د شمالي کوریا دغه هیئت په سویډن کې د ډیپلوماټانو سره د 3 ورځنۍ غونډې وروسته فنلند ته تللی ده. کېدای شي چې دغه هیئت دغه هلې ځلې د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د جمهور رئیس ترمنځ د غونډې سبب شي. د یونان پولیس ویلي دي بیګا د اژا سمندرګي کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د 15 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14 پنه غوښتون کې مړه شوې دي. په عین وخت کې پرون د یونان په پایتخت اتن کې زرګونو مهاجرو او پنه غوښتونکو د حقوقو مبارزینو د نژادي تبعیض په ضد او همداشان د سرحدونو د خلاصېدو لپاره مارش کړی دی. د دې خبر تفصیل متي الله عبد الولي.
د یونان پولیس ویلي چې له ترکیې نه په یوې روانه شوې کښتۍ کې 22 کسان سپاره وو. او یوازې 2 ښځې او 1 نارینه توانېدلی چې په لامبو وهلو ځانونه ځای ته ورسوي. نور لا معلوم نه دی چې څه وشول. اروپایي هیوادونه په 2015 کال کې د کډوالو د راتګ د مخنیوي په هدف په خپلو پولو اغزن تار ولګاوه. نن یک شنبه د ترکیې او اروپایي اتحادیې ترمنځ غربي اروپا ته د کډوالو د نه پرېښودو د معاملې نه هم پوره 2 کاله کېږي.
د اسرایل قواو نن د یکشن به پوره زغزې په تړنګ کې هغه تونل وران کړ چې د حماس وسلوالو د دې د پاره ایستلې و چې اسرایل ته نه نوزي او حمله وکړي. او د فلوریدا په ایالت کې پولیس فکر کوي چې د یو پیاده رو نړیدلې پله لاندې ټول ملي رئیسلې دي دغه پل چې د لوی لارې په سر جوړ شوی وو 13 هفته نړیدلې ده 15 مړي د شنبه په ورځ د پل د لاندې استل شوی دي د پل د نړیدو نه وروسته یو بل کس پروختون کې مړ شوی ده $2 میلیون لګیږي چې دغه پل په راتلونکي کال کې بیرته افتتاح شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وی له پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد په وړاندې جدیت هم باید په پام کې ونیول شي په دې اړه ترسته رپورټ لرو لګروسه یاوري په کندهار کې افغان او امریکایي نظامیان وایي چې هوایی بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه نیولې عزیز الله پوپل په همدې اکله رپورټ را لېږلې
د ایلس په نوم نظامی جنگی الوتکې د امریکایي ځواکونو له لورې کارول کیږي خو د افغان امنیتي ادارو تر کره استخباراتي معلوماتو وروسته هوایی ماموریتونه ترسره کوي دغه الوتکې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د جګړې ډګر ته داخل شوي په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو کمانډان تورن جنرال امام رضا بهبود وای لیکل چې د ایلس په نوم امریکایي جنگی الوتکو خپل ماموریت پیل کړی ورسره سم د جګړې په ډګر کې هم د لویو بریدونو مخنیول سوی نوموړی زیاتوي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي ترڅنګ د دولت وسلوال مخالفین هم ډلیز تګراتاک نسی کولای
با آمدن تیارات ایدا در افغانستان بخصوص در حوزه جنوب تغییرات نهایت زیاد آمده
د ایوای افغانستان په ځانګړي ډول د جنوب حوزه ته د ایلاس جنگی الوتکو پر اتاک سره په دې حوزه کې زیات تغییرات را مبین سوي اوس دشمن ډلیزي حمله نسی کولای او ډلیز حرکت هم نه دورځي او نه هم د شپې لتر په کوي سي کوچنی ګروپونه هم کم حرکت لري چې دا یو غټ تغییر دی او زمور د کوو پر جګړې زره هي ښه تاثیر کړي
مورال پرسونل اردو ملي پولیسي ملي وامیت ملي بشار تاثیر
د امریکایي پوز د هوایی کواو ایلاس جنگی الوتکی رهبری سوی راکټونه او بمونه پر وځای کارولای سي په کندهار هوایی ډګر کې د نړیوالو کواو د هوایی کندک کمانډان ډګرمن ټوډ راید وای ایلاس جنگی الوتکو له افغان ځواکونو سره په عملیاتو کې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ته درنه مرجوب لاړولې ډګرمن ټوډ راید وای ایلاس جنگی الوتکی په ډیر اطمینان د راپور پر اساس هغه سیمې په نښه کوي چې هلته وسلوال وي چې تر ډیره یې د ملکی تلفاتو مخه هم نیولې ده د ایلاس الوتکو ځانګړتیا دا ده چې یوازې هغه کسان په نښه کوي چې وسلې ورسره وي او په هدف ویشتلو کې هم ډېرې دقیقې دي لکه څنګه چې په نورو برخو کې مرستې کړي له افغان ځواکونو سره به په دې برخه کې هم مرستې کوو د افغان پوز مقاماتو په جګړیزو فعالیتونو کې ورسره د نړیوالو ځواکونو د شې همغږي لکبله هغوی وسایل چې په خپل دې کار سره د جګړې په ډګر کې لوړ تغیرات را مبین سکړي په کندهار کې د افغان پوز د هوایی قلی اردو دوهم لیوا فعالیت لري خو د جګړې په ډګر کې بیا هم د افغان ځواکونو لوی تکیه د نړیوالو ځواکونو پر هوایی مرستې ده
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وی کا پاکستان سره د خبرو ترڅنګ د هغه هیواد په وړاندې جدیت هم باید په پام کې ونیول شي دا څرګندونه له هغه ورځ وروسته کیږي چې افغان ولسمشر د پاکستان صدر اعظم ته د دولتونو ترمنځ خبرو اترو لپاره کابل ته د ورتګ بلنه ورکړه د ازادي رادیو خبريال یوسف خان زدران د همدې موضوع په اړه رپورټ را لګل
د افغانستان مشرانو جرګوي پاکستان او افغانستان تروګ دو ترنګل واړی کو په اسلام آباد تر سختو فشارونو وروسته د دولتونو ترمنځ د خبرو پړاو ته نږدې شوې دي د دغه جرګې دوهم رسال محمد آصف صدیقی د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د پاکستان صدر اعظم ته په مهم وخت کې د خبرو اترو بلنه ورکړل شوې او خای هغه هیواد ځکه د خبرو ته زړه کړی چې پاکستان له کورنیو ستونزو او نړیوالو فشارونو سره مخ دی
په مجموع کې کله ترخه خبره ضروري ده او کله په نرم لهجه دغه غاټر خبره دله لپاره دوی آر کې چې دوی موږ سره د آماده او سچ د سولې لپاره موږ سره د همکاري وکړي نو په دغه اساس واخه کې اول موږ په جدیت نه کار واخستې اوس لازم ده چې د نرمښت نه کار واخلو چې چیرې په نرمښت باندې ونی سي د جوړو سي
دا څرګندونه وروسته لاغي کېږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دولت په دولت مذاکراتو د پیل لپاره د پاکستان صدر اعظم ته د کابل د سفر رسمي بلنه ورکړه. ښاغلی غنی تل ویلي چې د افغانستان سوله او ثبات له دوه لارو ترلاسه کېدلی شي، له وسله والو مخالفینو او له پاکستان سره د دولت په دولت خبرې. نوموړي شاوخوا دوه اونۍ مخکې وسله والو طالبانو او پاکستان دواړو ته د خبرو وړاندیز وکړ، خو دا چې پاکستان د ولسمشر محمد اشرف غنی بلنې ته څه ځواب ورکوي کنه هغه هیواد تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې افغان چارواکو د پرله پسې بلنو سره سره پاکستان ته له سفر څخه ډډه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به ډېر ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. له دې سره د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو د استازو ترمنځ د دواړو هیوادونو د پلاو د تګ راتګ په اړه ویشلې نظرونه موجود. د دغه جرګې دوه غړي محمد اکبر استانګزای او نادر شاه بهر په اړه وایي،
پاکستان په د څوارلو سکلونو کې ډېرې وعدې وکړلې، هغه اعتماد چې افغانانو په پاکستانیانو باندې درلود هغه اعتماد له منځه تللی ده.
رفت و آمدها در بین کشورهای همسایه
د ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید تګ راتګ موجود وي تر څو ستونزې حل سي، خو تیرو سفرونو ته په کتو دغه سفرونه عملي نتیجه نه ده ورکړې، ولې دا ځل باید نتیجه په عمل کې ولیدل سي.
د نړیوالو چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي، لکه څنګه چې د طالبانو سره د خبرو د وړاندیز هرکلی په نړیواله کچه شوی، له پاکستان سره هم د خبرو پاړه د ورته هرکلی پیشبینی کیدلی شي. دی وایي د نه همکارۍ په صورت کې ممکن پاکستان له سختو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شي.
د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه سره کتلی او د دواړو غړو د افغانستان لخوا طالبانو ته د سولې په وړاندیز او پاکستان سره د هر اړخیزو مذاکراتو په پیل او څرنګوالي بحث او خبرې کړي. د افغانستان روان وضعیت ته په کتو پاکستاني چارواکو سره خبرې څومره د اهمیت وړ دي؟ د ولسي جرګې غړي عبدالقادر ځاځي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل،
د ښار دومه او جمهور رئیس هم چې کوم پیشنهادونه ورته کړی دي، دا نوی پیشنهادونه نه دي، دا موږ تقریبا د څو کالونو هم پیشنهادونه دي. وګورو چې باجوا چې نوی ملي امنیت سلاکار د دوی او حکومت تقریبا نوی ده او حالات هم بدل شوي دي. د ترامپ ستراتیجي او د امریکا ستراتیجي او د کانګرس خبرې دا هم ټول بدلی شوی دي. نو یو څه خوشبینی مونږ ته د افغانستان خلکو ته او سیاسونو ته یو څه خوشبینی اوس پیدا شوې ده چې ګینې په پاکستان باندې ډېر فشارونه چې راغلي دي د امریکې لخوا یا د نور جهانیانو لخوا، امکان لري دا ځلې چې دوی دغې مذاکراتو ته آماده شي او هغه طالب جنګیالي چې په پاکستان کې دوی ساتلی دي تمویلوي او تجهیزوي، بالاخره هغوی د سولې مذاکراتو میز ته راکش کړي.
بله زازه صاحب، تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د جمهور رئیس د بلنې په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی چې صدر اعظم به راشي افغانستان ته او کنه، خو ستاسو په نظر کوم دلایل به پاکستان دې ته مجبوره کړي چې دولت په دولت سره خبرو ته حاضر شي؟
د پاکستان ملکی حکومت چې ده ډېر یو کمزور حکومت ده، او هر کله د پاکستان د فوج لخوانه یا د خصوصا د ایسای لخوانه تهدید شوی ده. د نواز شریف حالت وګوره، د دینه مخکې د زرداری حالت وګوره چې تر زندانونو پورې ورسول. زه فکر کوم دا صدر اعظم چې افغانستان ته رابللی هم ده، دا ښه کار ده چې راشي هغې سره ملکي سطح باندې خبرې وشي، په بعضې نورو مسایلو خبرې وشي. لیکن د پاکستان ملکي حکومت چې فعلاً ډېر یو کمزوری حکومت ده او انتخابات هم رانږدې دي، فکر نه کوم چې د پاکستان ملکي حکومت به هغه کارونه یا هغه خبرې چې مونږ یې غوښتنه لرو د دوی په صلاحیت کې. زموږ خپله ولسمشر او د هغه ټیم ډېره قوي خارجي پالیسي بالخصوص د پاکستان په مقابل کې، او دویم د مونږ د ولسمشر او د هغه ټیم او د نظام اقتصادي پالیسي، دا کوم پایپ لاین چې دا یا نورې اقتصادي ستر ستر پروژې چې لرو، او خپل د پاکستان اقتصادي وضعیت او د پاکستان فعلي سیاسي وضعیت او راتلونکي د پاکستان بیرته انتخابات چې د مسلم لیگ او د پیپل او د تحریک انصاف د دوی ترمنځ ډېره سخته مقابله ده. فکر کوم دې ته به اړ باسي چې دوی راشي بل اخر خپل خلکو ته یو څه ووایي چې مونږه د خپل دوره کې دا وکول شو چې بیرته افغانستان سره یو څه اړیکې شي کو نو څو خبرې دې ته اړ کوي او د ترامپ او د امریکا فشار دوه خپل د مونږ د ولسمشر عام اقتصادي پالیسی او هم د پاکستان مقابل کې خارجي پالیسی دا به دې ته اړ کی او هم د دوی انتخابات او راتلونکي دې ته دوی اړ کی چې د پاکستان صدراعظم راشي او مونږ سره خبرې شروع کړي.
بله ولسمشر غنی تل ویلی دی چې د افغانستان سوله او ثبات د دوه لارونه تر لاسه کېدای شي چې یو وسلواله مخالفینو سره خبرې او بل د پاکستان سره دولت په دولت خبرې دي. اوس چې د پاکستان صدراعظم ته د دولت په دولت د خبرو لپاره بلنه ورکړې ده، فکر کوي چې دې سره به د افغانستان اوسنۍ ستونزې کوم چې د پاکستان پورې مربوطې ګڼل کېږي او پاکستان پې تورن دی په ځینو مسایلو کې حل به شي دا ستونزې؟
متاسفانه وایم چې اوس هم موږ شک لرو. که رښتیا هم د دولت په دولت یعنی نظامیانو سره ما مخکې اشاره وکړه، که نظامیانو سره صحیح خبرې وشي او هغوی دې ته اړ شي فشار پرې راشي نو امکان لري چې یو څه نتیجه ترلاسه کړو. لیکن فعلی حکومت ملکی حکومت چې کوم دا ډېر کمزور حکومت ده، لږ پاتې د چراو پر ضد حکومت، زه فکر نه کوم د دوی سره به ډېرې زیاتې نتیجې ته موږ ورسیږو. بهرحال بیا هم دولت په دولت مذاکرات دا ډېر ښه ده او نتیجه به داسې چې که چېرته هغوی د ملکي حکومت خپل نظامیانو ته قناعت ورکړي او هغوی دواړه سره په یو نظر شي او بیرته افغانستان سره په یو نظر په یوه خبرې وکړي د مونږ دولت سره، نو امکان لري بیا څه نتیجه ورکړي.
ډېره مننه زازه صاحب. کورم ودان.
کور ودان پوزان. مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د متحده ایالاتو د لوی څارنوال د اقدام چې د اف بی آی پخوانی مرستیال اندرو مکبی له وظیفې نه د جمعې په ورځ برطرف کړ، ډیر ګڼ عکس العملونه راپارولي دي. مکه په داسې حال کې له وظیفې نه برطرفه شو چې قانوني تقاعد ته یې دوه ورځې پاتې وي. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د اندرو مکیب له برطرفۍ نه وروسته د شنبې په ورځ یو څو ډیر تند ټویټونه وکړل.
د استازیو د خونې د استخباراتو کمیټې دا نتیجه اخیستې ده چې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ هیڅ ډول سازش نه دی شوی.
په بل ټویټ کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مکیب برطرفي ستره ورځ وبلله.
له جعلي خبرونو نه علاوه مکیب ونیول شو او برطرفه شو. $200,000 د هیلری کلینټن په واسطه د هغه د میرمنې انتخاباتي کمپاین ته ورکړل شوی دی. جیمس کومی په دې ټولو او نورو مسایلو خبر وو.
کله چې اف بی آی د هیلری کلینټن خلاف د هغې د ایمیلونو په اړه جنایي تحقیقات او اقدامات پیل نه کړل، نو هغه وخت ولسمشر ټرمپ ډیر په غوسه شوی و. هغه په دې ټویټ کې داسې ولیکل:
د مولر تحقیقات باید بالکل پیل شوی نه وای، ځکه چې سازش نه و شوی او جرم نه و. دا تحقیقات د جعلي فعالیتونو پر بنا او د جعلي دوسیه پر بنا چې په غیر قانوني توګه هیلری او د ډیموکرات ګوند پیسې ورکړې وې.
د کانګرس یو شمېر غړو او پخوانیو چارواکو د مکیب د برطرفۍ په اړه تبصرې وکړلې. جان برنن د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت کې د سی آی ای رئیس په ټویټر کې ولیکل: ته کولی شئ چې د ملامتۍ غږ پر مکیب وکړې، خو امریکا نشي بربادولی. امریکا به پر تا بریالی شي. پر ولسمشر ټرمپ باندې دغه کلک انتقاد یو څو ساعته وروسته له هغه نه وشو چې د عدلي وزیر جف سیشنز د یوې ادعا له مخې مکیب په دې دلیل له وظیفې نه برطرف کړی و چې یو خبریال سره یې د هیلری کلینټن د ایمیلونو په باب خبرې کړې وې.
هغه له دې امله برطرفه شو چې داسې معلومات یې خپاره کړي وو چې هیلری کلینټن ته یې زیان ورسوه، خو د دې عمل تر شا انتقام دی.
د اف بی آی پخوانی رئیس جیمس کومی د اندرو مکیب د برطرف کېدلو په اړه داسې ټویټ وکړ: ښاغلی ولسمشر، د امریکا خلک به زما کیسه هم ډیره ژر واوري. هغوی به خپله دا قضاوت وکړي چې څوک دروند او شریف دی او څوک نه دی. خو له بل پلوه مولر لا په خپلو تحقیقاتو لګیا دی چې آیا د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپین او روسانو ترمنځ داسې کومې اړیکې شته دي او که نه چې عدالت ته تاوان رسولی وي.
افغان غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وی له وظیفوي صلاحیتونو نه د ناوړه استفادې په تور د کابل د سرپرست خاروال دوسیه څېړي. په همدې هکله لیمینیا زیل له کابل رپورټ رالیږلی.
د افغانستان لوی سرنوالی د کابل سرپرست خاروال عبدالله حبیبزی دوسیه چې پکې نوموړی له دندې څخه په ناوړې ګټې اخیستنې تورن شوی تر څېړنو لاندې نیولې ده. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل د ښاغلي حبیبزی د دوسیه جزئیات بله څېړنو وروسته خپاره شي.
پر دې قضیه زموږ د همکارانو کار په عدلي او قضایي مرکز کې پیل شوی دی. هر وخت چې زموږ د همکارانو څېړنې پرمختګ وکړ، ټول موضوعات به ښکاره شي چې دا سوء استفاده په کومو برخو کې وه او هغو کارمندانو چې پر دې دا تورونه لګولي په کومه سطحه کې دي او څوک دي.
بل خوا د کابل ښاروالۍ وایي چې پر ښاغلي حبیبزی باندې لګېدلي تورونه د یو شمېر کسانو لخوا دسیسه ده. د کابل د ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی امریکا غږ آشنا ته وویل د کابل سرپرست ښاروال عبدالله حبیبزی په خپله له څارنوالۍ څخه غوښتي چې خلکو ته د وضاحت ورکولو لپاره دا دوسیه وڅېړل شي.
ځینې کسان چې غواړي عامه ذهنیت خراب کړي او دا ځوان ټیم چې د فرصت طلبو ګټې په خطر کې اچولي دي او غواړي کار وکړي نوم بدې کړي. خو زموږ وړاندیز دا دی چې رسنۍ او د افغانستان خلک دې صبر وکړي چې څارنوالي خپلې څېړنې ترسره کړي او بیا دې قضاوت وشي.
د کابل پر ښاروال تور لګېدلی چې د ډیزاین یوه پروژه یې په خپله خوښه هغه شرکت ته ورکړې ده چې پخوا یې پکې کار کاوه. خو د کابل د ښاروالۍ د نشراتو مسؤول وایي چې دا پروژه د آزادې سیالۍ له لارې دغه شرکت ته ورکړل شوې او ټول پړاوونه یې په شفاف ډول ترسره شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 12.5 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د سو خبرونو سرخطر. د برتانیې د دفاع وزیر وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات بنسټ د دغه ملک د دفاعي او امنیتي قواو په پیاوړتیا پورې اړه لري. په کابل کې د برتانیې د سفارت په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې د برتانیې د دفاع وزیر د شنبه په ورځ کابل ته سفر کړی او د افغانستان د ملکي او نظامی چارواکو سره یې کتلی دي. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان ځینې همکاري کړې دي، مګر لویه همکاري نه ده کړې. د خوست او د غور په ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي بیګا په دغه دوه ولایتونو کې په چاودنو کې درې ماشومان وژل شوي او 14 نور ټپي شوي دي. په بنگلاديش کې محکمه وطنه وسلوال په مرګ محکوم کړی دی. د محکمه مامورینو ویل دغه وطنه هغه وخت د مرګ سزا واورېده چې د یو زیارت د مجاور د وژلو په قضیه کې مجرم وختل. د روجرز خبری آژانس د پولیسو د مامورینو له قوله رپورټ ورکړی دی چې نن د یوې هندي کورنۍ 15 تنه غړي د کنټرول د کرخې د بلې غاړې نه د پاکستانی قواوو په ډزو کې وژل شوي او دوه نور زخمي شوي دي. د مارچ په 14 په عراق باندې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش په حکم د متحده ایالاتو د پوځي یرغل 15 کاله پوره کیږي. څېړونکو په دې باور دي چې دغه اوږد جنگ په میراث کې یو لړ پیچلي جنجالونه پرېښي دي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د افرین مرکز بیخي د ترکیه او د هغوی د متحدو قواوو یعنی سوریایي یاغي قواوو په لاس کې دي او د ترکیه بیرغونه ور باندې رپیږي. د ترکیه قواوو او ملګری قوی یعنی د سوریه یاغیانو نن د یکشنبه په ورځ د سوریه د افرین په خار کې د کوردانو د کلچر یو مجسمه تخریب کړي او راغورځولې ده. په روسیه کې نن د یکشنبه په ورځ د جمهوری ریاست انتخابات وشول. داسې ښکاري چې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین به د څلورم دور لپاره هم د روسیې جمهور رئیس شي. د شمالي کوریا لوړ رتبه ډیپلوماټ د پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو سره د خبرو لپاره فنلند ته روان شوی دی. د شمالي کوریا دغه هیئت په سویډن کې د ډیپلوماټانو سره د درې ورځې غونډې وروسته فنلند ته تللی دی. د یونان پولیس وایي بیګا د اژه سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله د 15 ماشومانو په ګډون شاوخوا 14 پناه غوښتونکي مړه شوي دي. د اسرایلو قواو نن د یکشنبه په ورځ غزې په تړنګه کې هغه تونل وران کړ چې د حماس وسوالو د دې لپاره ایستلی و چې اسرایلو ته ننوځي او حملې وکړي. او د امریکا د فلوریدا په ایالت کې پولیس فکر کوي چې د یو پیاده رو نړېدلي پله د لاندې ټول مړي را ایستلی دي.
قدرمون اوریدیم کنیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدیزی پایت و رسیده. با په لاندو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي تر بیا لوی الله مالشه.